السلام علیکم درنو لیدونکو او زمنګ د امریکا غاک د آشنا د سپینی خبری خبرونه اوریدونکو منګه نن په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان یو وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د عدلي میکانیزم لپاره یو سیستم برابر شي. په دې اړه موږ د میلمنو نظر اخلو. د دې پروګرام قربانه زه سید سلیمان آشنا او زما همکاره فوزیه احسان دي.
ما هم سلام های خدا تقدیم میکنم. البته عفو بین الملل یک بار دیگر همچنان از مردم و جامعه جهانی خواسته که در کارزاری که برای پاسخگو قرار دادن طالبان راه اندازی کرده همکاری کنن. ای که مردم چی همکاری میتونه در این روند بکنه باز هم سوال است که از مهمانان برنامه خواهیم پرسید. دو مهمان گرامی در برنامه امروز داریم، محترم وایس ناصری تحلیلگر سیاسی افغانستان و همچنان محترم میاگل وسیق تحلیلگر سیاسی، هر دو با ما هستند و در رابطه با موضوع برنامه امروز تحلیلشان خواهیم داشت.
بلکل کتاس چه یاد کرد دوارو ملمنو تا با منگه هر کلی و یو بحث که با شامل شی خود تراغو مخ که غوارو چه تاسو درنو لیدون که سره او دخپلو ملمنو سره یو مهم راپور چه داد بخنه در نریوال سازمان در خوانه ویل شوی دی پکی او وی چه نریوال طولنه باید حقو طالبانو سره یو حساب کتاب اغیزمن میکانیزم جوړ کی چاغوی د نړیوالو قوانینو په اساس باندې د بشری حقوقو په سرغړاونو باندې تورن شوی دی. نو زمونږ همکار احسان الله اریوبسی دغه موضوع ته کتنه کړې، راپور جوړ کړی دا په ګډه واورو و به ګورو او بیا به راشو خپل بحث به پیل کړو.
د میرمنو پر وړاندې د طالبانو تګلارې تل د نړیوالو او د بشری حقوقو ادارو د اندېښنو په سر کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې پاڼې په خپره شوې یوې ویډیو کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د ځپونکو کړنو په تړاو د 5 اقداماتو یادونه کړې.
لومړی، د ښځو د حقونو او د جنسیت د برابرۍ د ودې او ساتنې په برخه کې د ټولو لارو له منځه وړل. دویم، د ښځو انجونو ښوونځیو او لوړو زده کړو بندیز. دریم، ګواښول، تبعیض، په خپل سر نیول او د ښځو د حقونو د مدافعینو بندي کول. څلورم، په سیاسي، ټولنیز او کلتوري چارو کې د ښځو پر ګډون بندیز. او پنځم، د اتیا سختو پالیسیو عملي کول چې د ښځو ازادي ځپي.
د دوو 5 اقداماتو ور اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په ګډ راپور کې لیکلي چې په دغه هیواد کې خزینه خبر اعلانې او د رسنیو کارکونکو له ځانګړو محدودیتونو او تبعیض سره مخ دي.
دا راپور چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 30 پورې د بشري حقوقو د مختلفو سرغړونو او په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د اندېښمنو تمایلاتو جزئیات وړاندې کوي. خبریالان د رسنیو کارکوونکي او د رسنیو بنسټونه د سانسور او د معلوماتو د ترلاسه کولو په وړاندې د محدودیتونو په سختېدونکو چاپېریال کې فعالیت کوي. ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له ځانګړو محدودونکو او تعبیزی اقداماتو سره مخ دي چې د دوی د کار کولو وړتیا په ژوره توګه محدود وي.
طالبان ټینګار کوي چې د بیان ازادي د اسلامي او افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر ځای ده او د شریعت پر وړاندې کې د میرمنو ټول حقونه خوندي دي. په یو بل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله د امر سره په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې ده، خو د تیر کال په پرتله د اپینو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
په 2023 کال کې د اپینو تولید 433 ټنو ته رسیدلی دی، که څه هم دا شمیر د 2023 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي، خو بیا هم د 2022 کال کچې څخه 93% کم دی.
دغه ریپورت زیاتوي چې سکل په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. طالبانو تل د ملګرو ملتونو په ریپورتونو کې دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د افغانستان په هیڅ ځای کې د کوکنارو کرکیله نشته. احسان لاریبزی، امریکا غږ.
بازم خوش آمدین بیننده و شنونده برنامه رو راست از صدای امریکا هستین. البته در برنامه امروز و در رابطه با تقاضای سازمان عفو بین الملل در رابطه با ایجاد یک روند پاسخگو قرار دادن طالبان صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، محترم میاگل وسیق کارشناس سیاسی و وایس ناصری همچنان تحلیلگر سیاسی را با خود داریم. به هر دو مهمان گرامی خوش آمدید میگم. وسیق صاحب خوش آمدین و همچنان ناصری صاحب. تشکر. با اجازه استاد وسیق با ناصری صاحب سوال آغاز میکنیم. ناصری صاحب، البته عفو بین الملل یک بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که یک روند عدلی و قضایی را ایجاد کنند تا که طالبان پاسخگو قرار داده شوند در موارد نقض حقوق بشر و روندی که در افغانستان جریان داره. به نظر شما روند عدلی که میتونه طالبان پاسخگو قرار بده چی خواهد بود؟
با عرض سلام، ادب و اظهار سپاس میتونن با نویسان گرامی، خدمت حضور شما، خدمت حضور آقای آشنا، خدمت آقای وسیق و همکاران تکنیکی شما و بینندهایتان. متاسفانه افغانستان دو دسته برای طالب‌ها، برای تروریسم و برای خشونت و برای نقض قانون و نقض قوانین بین‌المللی و نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان دو دسته تقدیم شد. در زمانی که 18 ماه آقای خلیلزاد و مقامات ایالات متحده آمریکا با طالب‌ها مذاکره می‌کردند، بار بار از زبان آقای خلیلزاد گفته شد که طالب‌ها تغییر کردند، طالب‌ها با همه چیز پابندی نشان می‌دهند. و توافقنامه دو هم یک بخشش مسئله مذاکرات بین الافغانی و در نتیجه از یک تشکیل یک دولت پاسخگو بود، یعنی حقوق بشر باید حفظ میشد و ارزش ها حفظ میشد. و متاسفانه امریکا در واقعیت با خروج از جولانه، غیر مسئولانه و بسیار بسیار سوال برانگیز خود افغانستان دو دسته به ترور و تروریسم و طالبان تقدیم کردند. حرفایی که امروز از مقامات کشورها و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌الملل و غیره گفته میشه، فقط در حد یک شعار است. متاسفانه آقای ترامپ میگه که ما 7 میلیارد سلار دست نخورده و طالبان تقدیم کردیم. امروز طالبان حاکم افغانستان هستند و بیشترین سلاح دارند و بیشترین امکانات دارند و انگیزه دارند. بنابراین با همچون یک گروهی که خود از اینا ایجاد کردن و روزمره 8 میلیون دلار آمریکا کمک میکنه طالبان را و در 3 سال گذشته غیر مستقیم و مستقیم تعامل کردن، اینا از طالب ها چی میخواهند؟ تعامل طالبی که غره پیروزی خود است و جنون قدرت در او است و به هیچ چیز تن نمیده و فکر میکنه که جهان شکست داده و همه این شکست داده.
حالا ناصری صاحب با معذرت، حالا شما فکر میکنین که هیچ روندی میکانیزمی وجود نداره که طالبا پاسخگو قرار داده شود، خصوصا از راه های عدلی و قضایی؟
متاسفانه اگر در سازمان های بین المللی، اگر در دادگاه بین المللی دادگستری لاحه طالبا کشانیده شوند، متاسفانه این قسمی که در لیست سیاه سازمان ملل متحد 36 نفر از رهبران طالبان شامل است، ولی میبینید که هر روز رهبران از اینا سفر میکنه. حتی آقای سراج الدین حقانی با توافق ایالات متحده آمریکا به حج رفت و دبی رفت و ابوظبی رفت و مذاکرات مستقیم با مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی آغاز کرد و این یک شعار است که طالبان.
خب ناصری صاحب با معذرت، اگر این شعار است، شما تاکید تونیست که یک شعار است، اگه یک شعار است، منظور سازمان عفو بین الملل از این شعار چیست؟ چرا شعار میتن به خاطر گپا؟ یعنی چی به دست بیارن؟ نفعشان چی است؟
خب سازمان عفو بین الملل و دیگه سازمان های حقوق بشری، اینا سازمان های ارزشی هستن، اینا باید صدای خود بلند کنه. اینا میبینن که جنوساید در افغانستان جریان داره، اینا میبینن که تبعیض جنسیتی هست و متاسفانه آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، ولی تصمیم گیرنده شورای امنیت است. برای تصمیم گیرنده 5 عضو دائمی شورای امنیت است، تصمیم گیرنده ایالات متحده آمریکا و فدراتیو روسیه و چین و غیره هست که اونا با طالبان تعامل دارن و امی رژیم و به امی شکل اینا بر ملت ما تحمیل کردن. و این سازمان ها نه قدرت اجرایی دارن، فقط در حد اخلاقی میتونن که بگوین که باید جهان به توجه حقوق بشر شد، ولی متاسفانه مثل که آقای گوترش در کنفرانس سیام دوحه به خاطر گل روی طالب ها از تمام ارزش های سازمان ملل متحد گذشت و آژندا را تغییر داد. سازمان های بین المللی قدرت اجرایی ندارند و این قدرت به پیش قدرت های بزرگ جهان است که طالب تعامل کرده و طالب ایجاد کردن، تمویل تجهیز کردن و به قدرت رساندن.
بله مننه. وایس ناصری سیب تاستم ستړی مشویم او میاګل وسیب سیب تاستم په خپل نوبت ستړی مشویم. اجازه راکړئ د دې ټول وضاحت سره چې ځینې نظریات څرګند شلو. اساسا پښتنه د دې لپاره ده چې څه ډول یو میکانیزم دا ممکن دی په نړیوال معیارونو برابر چې وکړی شي، په هغې کې خاصتا په افغانستان کې د حاکمو طالبانو یو تعداد یا یو شمیر چې هغه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د بشري حقونو نښکاره په سرغړونو تورن دي، هغوی محاکمې ته کش کړل شي. د دې لپاره اصلا څه ډول یو نړیوال میکانیزم ممکن دی چې داسې یو پروسه عملي شي؟ کاول په دې برخه کې خپل نظریات موږ سره شریک میاګل وسیب صاحب.
مننه جناب شناسه. دلو خدای په نامه سلام ورنده کوم سره تاسو ته او د ځان ته جناب نرسیسه
تشکر.
زه فکر کوم کله کله کدا خپل هیواد د مثال په توګه وړاندې کوم، موږ تاسو خپل هیواد کې هم چې نوم یې افغانستان دی اساسي قانون لرو، یعنی اکثرا په نظامونو کې اساسي قانون موجود. اما سرغړونه د اساسي قانون نه د سر نه شروع شوی چې یعنی فقط قانون د یو غریب او مظلوم انسان چې هغه هیڅ نه زور او توان نه لري او اکثر عمل نشي خدای هغه په مقابل کې عملي کیږي، اما د نورو په مقابل کې هغه حاکمان چې دي د حاکمو په مقابل کې هیڅ نه و، یعنی عملیتوب نشته. نو د تیر نظامونو کې اکثر چې ګوره ډېر کم داسې شوی چې قانون پلی شوی. دا مثال مې په دې خاطر وویل جناب اشناس چې یو خو عملا ملل متحد موجود دی، په ملل متحد کې د بشري حقونو څانګه موجوده. دوی څوک چې سرغړونه کوي دوی ته معلوم دی چې څه باید وکړي، کوم میکانیزم نه کار واخلي او بالاخره دغه خپل گزارش امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې هلته ورباندې فیصله وشي چې د دغه مشکل د رفع په خاطر څه باید وکړي او څه باید وشي. چې په تاسف سره یعنی دا مې په دې خاطر وویل چې که اوس داسې کوم خاص میکانیزم هم موجود نه وي، اما دا میکانیزم شته دی چې څوک چې د بشري حقونو پر ضد عمل کوي نو څه باید ورسره وشي، او که اوس داسې یو میکانیزم هم یعنی ایجاد شي نوی سره جوړ شي، اما داسې څرنګه باید عملي شي؟ زه فکر کوم اصلي مشکل بل ځای کې دی جناب اشناسه. مشکل اصلی په دې کې دی چې همدا اوس تاسو پوهیږئ چې طالبان عملا حضور لري، طالبان بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، طالبان ښځې نه پرېږدي چې د کور نه ووځي، طالبان ښځې د تعلیم و تحصیل نه منع کوي، طالبان ښځې د په ټولنه کې د حضور نه منع کوي، طالبان په اداره کې د ښځو د کار یعنی ممانعت کوي. دغه سې نور ډېر مسایل شته، اما دا چې ولې عملا یعنی د دوی په مقابل کې هیڅ نه وه، داسې غیر د دې اعلامیو نه غیر د دې گزارشو نه عملي کار ولې نداشته وی، زه فکر کوم چې اصلي مشکل په بل ځای کې دی. په بل ځای کې څه مفهوم چې اکثرا په اصطلاح هغه د منطقي هیوادونه او که د دنیا یعنی نور هیوادونه دي، یعنی ستر هیوادونه چې تاثیر گذاره دی هم په ملل متحد کې، ترل دی چې ملل متحد کې هر هیواد یو رایه لري او مساوي حق لري، اما په یقین سره هغه ستر هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي او دوی کولی شي چې باید فیصلې یعنی ویتو کې د دوی تربینز په اصطلاح نه همغږي تو او د طالبانو نه په یو شکل د خپل ملي ګټو په خاطر امنیتی دی که اقتصادی دی که سیاسی دی، یعنی به دی خاطر دوی استفاده کوي، اما طالبان دوی تر فشار لاندې نه نیسي چې ولې تاسې که چیرې دوی واقعا یعنی عملا دا کار یې کړی وای چې طالب که چیرې بشري حقونه ته یعنی درناوی ونه کړي، که چیرې د ښځو حقوق یعنی واقعا خوندي نه کړي، موږ دغه کارونه کوو او هیڅ نوه تعامل ته حاضر نه یو. یو او بل په زمن کې هیڅ نوه نه اقتصادي مرسته نه سیاسي او نور نور مسایل. نو چون دغه مشکل موجود دی چې یعنی دغه هیوادونه یعنی په خپلو کې سره جوړ نه دي، د دې فرصت نه په تاسف سره چې د دغه اختلاف نه په فرصت یعنی په استفاده سره طالبان هر چه چیز رو کنی کبی او هیچ وقت متاسفانه به دیر تباد این کتل او جدی اقدامات این بسیاری تو در منوی تولند خوانده داشته.
یو مختصر نظر بل را کهی ده فوزی جان که اجازه او بخی طالبان ده حاکمیت پنون بانه هیچ بین المللی سازمان سره او نړیوال هیوادونو سره رسمیت نلری. دا ده یو نړیوال میکانیزم په چوکاټ کې چې تاسو د امنیت شورا یادوی د ملګرو ملتونو دا څومره قانونی صلاحیت دا لري چې یو ډله چې هیڅ ډول مشروعیت نلری هغه دې په بین المللی اصول او نورمونو باندې محاکمه کی یا د هغه مجرم وګڼل شي؟ ځکه د طالبانو حاکمیت وایي چې تاسو موږ ته مشروعیت راکئ، موږ رسمي غړي په توګه وپیژنئ چې موږ ستاسو نورمونه او میثاقونه فالو کو یا تعقیب کو. که چیرته دا خلا موجوده یا آیا دا 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 بین المللي امر یا هدایت یا نورم دا طالبانو پورې رب ویلري د یو ډلې پورې چې هیڅ رسمیت نه لري کنه؟
اول خو هر هیواد یا هر نظام یعنی مکلف دی چې په بهرنۍ ټولنه کې نه افغانستان د بهرنۍ ټولنې غړی دی، اما دا چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل سوی هغه معیارونه چې د بهرنۍ ټولنې د خوانه چې هغه هم نه یوازې د بهرنۍ ټولنې د خوانه بلکې دا د افغانستان د خلکو حق دی چې هغه کارونه باید وشي چې په سر کې بشري حقونه دی. دغه چې نه مراعت کېږي نو دوی تعامل سره کوي، اما دغه مسایل نه وړاندې کوي. او په زمن کې که چیرې یو هیواد په اصطلاح هغه نورمونه چې په اوسنۍ عصر کې په اوسنۍ دور کې یعنې د یو حاکمیت په رسمیت پېژندلو په ارتباط یعنې معیارونه دي، او هغه معیارونه دوی نه پوره کوي او نه یې غواړي، دا په دې مفهوم که چیرې دا کار کوي خو ښه، که نه کوي نو په دې مفهوم چې ګویا یو داسې یو نظام چې د هیڅ قانون تابع نه دی. نو بنا دغسې یو نظام سره ورمه ورځ تاسې ولیدئ چې د روسیې د امنیت شورا مشر یعنې کابل ته ولاړې، دغسې عملا په کابل کې هلته یعنې یونما حضور لري چې د بهرنۍ ټولنې هغه سیاسي استازیتوب کوي. په همدې شکل د منطقي هیوادونه دوی په اصطلاح سفارتونه یې منلي دي، اکثرا هلته ډیپلوماتان حضور لري. آیا دوی نشي کولی چې دغه فشار هم ورکړي؟ چې کولی شي. زه وایم چې د دغه هیوادونه خصوصا د ملل متحد په سطح خصوصا د امنیت شورا دایمي غړي دوی باید په تفاهم سره یعنی بیخینی او واقعا کچیر دوی غواره چی بشری حق دارد واقعا خوندیش که ال تپریخ بیو که او کده کند فشار وارد که با درسته فکر کنم کپل میکانیزم هم ایجاد شی نوی میکانیزم یا دلاه محکمه دارد که دا میکانیزم هم ایجاد شی اما فشار موجود نوی اراده دیتا موجود نی نوزه فکر کنم چی بیا هم عملی که دلی
منون منون او سیخ سبه نور پختن لروخ و فوزی جان پختن لر
تشکر میکنیم وسیق صاحب و ناصری صاحب. البته تاکید شما بر شورای امنیت بود و از وسیق صاحب هم. خب در بیش از 3 سال گذشته طالبان به هیچ تقاضایی از هیچ کشوری از هیچ سازمان تمکین نکردن، پاسخ مثبت ندادن. حالا چه فکر میکنین مخاطب عفو بین الملل اصلا کی است؟ شورای امنیت است، سازمان ملل متحد است، کشورهای قدرتمند مثل امریکا است؟ به نظرتان کی است؟ بخش اول سوالم، اگر شورای امنیت است، شورای امنیت چی کار کرده میتونه؟
خب سازمان عفو بین الملل و تمام سازمان های حقوق بشری و همچنان سازمان ملل متحد و تمام کشورهایی که در افغانستان زینف هستند، این خطابش متوجه هست که شما متوجه نقص سری، گسترده و دردناک حقوق بشر باشید. طالبان پابند به هیچ قوانین بین المللی، کنوانسیون ها و میثاق بین المللی نیستند و افغانستان در بدترین شرایط خود زنان و دختران و مردم افغانستان قرار داره. خب به نفع مردم افغانستان است همچون اظهارات و همچون اعلامیه ها و همچون هشدارها به خاطر زنده نگه داشتن دایی افغانستان و صدای مردم افغانستان از طرف یک سازمان معتبر بین المللی وقتی صدا بلند میشه بسیار به نفع مردم ماست، ولی برای راهکارش و برای راه حل ازی زیادتر کشورهای بزرگ و همچنان کشورهای منطقه و همه مسئول هستند در سازمان ملل متحد، ولی بیشترین مسئولیت و بیشترین مسئولیت بیرن کشورهای اسلامی داره. اول در قدم اول به خاطر که یک لکی ننگ به دامن 57 کشور اسلامی است که در این عصر امروز زنان و دختران اجازه کار و تحصیل و تعلیم نداشته باشند، در هیچ نهاد رسمی دولتی اجازه حضور نداشته باشند و هر روز هر اعلامیه و هر فتوای طالب ها به ضرر زنها هست و یک نوع زن ستیزی هست، اعلان جهاد در مقابل زنان است و در عصر که
ناصری صاحب و... با معذرت که گفتن خطا کنم، اصلا امی کشورهای اسلامی یا شورای امنیت چی آلی بر دست دارند که فشار بتن طالبان را تا اونا عملا وارد شوند و به تقاضایشان یعنی پاسخ مثبت بتن؟ چی مکانیزم وجود داره؟ حالا 3 سال گذشت، همه صدا بلند کردن، مگم طالبان تن ندادن؟ کدام مکانیزمی که شما فکر میکنین وجود داره که از او طریق کشورهای مثلا اسلامی یا حتی شورای امنیت میتونه طالبان را مجبور به عمل کنه؟ چی است؟ مثلا طالبان امروز هواداران زیادی در منطقه هم دارن، ما گزارش شما شنیدین منشی می شورای امنیت روسیه اوجا رفتن و بحث ها از حذف نام از اینو از لیست سیاه روسیه هستن و همچنان بحث که اونا گفتن ما قدم به قدم بحث بر رسمیت شناسیشان یعنی کشورهای منطقه هم خواهان تعامل با طالب هستن. خب اینا چی ضرورت دارن که بیاین با پاسخ شورای امنیت یا کشورهای اسلامی تن بتن در حالی که هواداران زیادی در منطقه دارن که میتونن رابطه این کنن تامین کنن؟
ببینین طالب ها متاسفانه از طرف ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک ها را گرفتن، بیش از 3 میلیارد دلار و این باعث تشویش روسا هست. روسا این سفر نه به خاطر به رسمیت شناختن و کردیت دادن به طالب ها بود، بلکه در قطعنامه نشست مسکو یا فرمات مسکو یک حرف بسیار باریک و جالب گفته شد و او این بود که کشورهای سالس در افغانستان همکاری های نظامی می کنند و در مصروف پایگاه سازی هستند و سرمایه گذاری و همکاری در نهادهای نظامی دارند. این خودش هشداره که در فرمات مسکو چین و روسیه و هند و پاکستان اینا حضور داشتن. این کلمه بسیار جالب است و بسیار قابل دقت است، کشورهای سالس در زیرساختهای نظامی افغانستان سرمایه گذاری میکنن و یک هشدار بود. سفر شایکو به کابل نه به خاطر اینکه طالب ها به رسمیت شناخته میشن و طالب ها از لست سیاه میبرن، اگر از لست سیاه میبرمدن در 3 سال گذشته میبرن. روسا از تحولات افغانستان سخت پریشان است به دلیل از اینکه بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی روسیه هست، بی‌ثباتی چین است، بی‌ثباتی هند، پاکستان و ایران است و این که طالب روزمره از طرف ایالات متحده آمریکا کمک میشن و همچنان آقای ترامپ دوباره برمیگرده شاید تحولات به شکل دراماتیک صورت بگیره برای شناسایی طالب ها و طالب ها متاسفانه در سیاست مانند ملیشه‌هایی هستند که داد و ستد میکنند و امروز افغانستان به یک میدان از بزکشی و رقابت کشورها مبدل شده. کشورهای منطقه نه همکار و همپیمان و معید طالب هاست بلکه تشویش دارند و همین دلیل هم است که جهان حاضر به شناسایی امارت اسلامی طالب ها نیست و کشورهای اسلامی و تمام کشورها به جای شعار اگر اینا واقعاً صادقانه عمل کنند و تحریم‌های واقعی را بر طالبان و رهبران نشان بیارند و کمک‌های روزمره ایالات متحده آمریکا. یکی از کارشناس‌های اقتصادی روز در یکی از برنامه‌ها میگفت 8 میلیون دلاری که طالب در روز دلار میگیره و به افغانی تبدیل میکنه پشتوانه هزینه بر دولتش، بر بانکش، بر سیستم اداره طالبان هست. بنابراین آمریکا آگاهانه طالب را به قدرت نگاه کرده، نه به حکومت کردن میمانه و نه به سقوط کردن. بنابراین یک بازی خطرناک است که با حضور نماینده ویژه چین میگه 20 گروه تروریستی در اداره طالب ها در افغانستان فعال هستند. این هشدارها نه به خاطر خانم احسان، به خاطر رسمیت شناختن طالب ها، بلکه بازی پیچیده که آمریکا در حمایت رسمی و غیر رسمی طالب ها داره جهان به این متوجه ساخته که طالب ها یک بازی خطرناک برای بی‌ثبات ساختن هند و چین و ایران و پاکستان و فدراتیو روسیه هست، آسیای میانه را و چالش کشانده و اینا در این بازی میخواین که حداقل با طالب هشدار بدن که ما یعنی مترصد حوزه هستیم. متاسفانه افغانستان باز هم به 2001 برگشته و بازی خطرناک برگشته، باز هم میدان رقابت ها و حتی خدای نخواسته مورد تجاوز کشورها صورت بگیره و افغانستان به یک سوریه مبدل شود که هر کشور به حفظ منافع خود و به خاطر امنیت خود یک گوشی از افغانستان اشغال کنند. متاسفانه به این نقطه فعلا جهان رسیده.
دا برخشته ده ناصری صاحب لکتاسی چه ذکر کرده من با دی نور پختن مشخصی بیام ولرو خو فکر کوم یو لنډه وقفه به واخلو بیرته به راشو زه به د وسیط صاحب نه بیا پوښتنه وکړم
بعد از یو وقفه کوتاه برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
دا د سپینی خبری یا روک راس خبرونه ده او تاسو په افغانستان کې د بخنې د نړیوال سازمان د راپور هغه مهمه برخه اوري چې وی یو شمیره طالبان باید د یعنی د بشری حقوقو د سرغړونو لامل حساب کتاب تر کش کړل شي چې هغه د نړیوالو قوانینو نه سرغړونی کړی دي. موږ په دې موضوع باندې د دوه ملمنو سره خبرې کوو او نظر اخلو. یا ګل وسیق صاحب موږ سره دی، وایس نصری صاحب. وسیق صاحب، ما غوښتل لږې مشخص تره دې بحث ته راشو دې دپاره چې زموږ لیدونکي او اورېدونکي پوره د دغه ګزارش یا د دې راپور په اړه دقیق یو داسې ارزونه واخلي چې دا څومره ممکنه ده چې په افغانستان کې که دا ډول نړیوالې بشري سرغړونې کیږي د نړیوالو قوانینو په اساس، البته هغه دې وکړی شي چې متهم کسان یا محاکمه شي یا د هغوی مجرم وګڼل شي. اساسا زمونږ بحث په دې برخه کې دی. زه پوهیږم سیاسي آباد به ډېری مثلا ډېر څېړونکي فکر کوي فورا دا درې کلنه دوره د طالبانو د افغانستان د شل کلن جمهوریت سره مقایسه کوي چې هغه وخت کې فساد ډېر و، هغه وخت کې مثلا خودمختاري ډېره وه، جمهوري ریاست یا اجرایه قوې دا صلاحیت نه درلودو چې یو مجرم ونیسي هغه محاکمې ته کش کړي، پکې په اصطلاح سفارشي عمل ډیر کېدل، مجرمین زر خوشی کېده، دا یعنی د قوانینو تطبیق هلته نه کېدو. او داسې فکر کېږي چې د طالبانو حاکمیت یو واحده ډله ده چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري، کولی شي چې څوک تبدیل کړي، څوک مقرر کړي، کولی شي چې یو نظام اداره کړي دا ډول باندې. اما د بخنې نړیوال سازمان په داسې د هرې برخې نه نیولې ټولو نړیوالو قوانینو په مقایسې د طالبانو د حاکمیت سرغړونې ثبت کړي. اجازه راکړئ زه به دوه درې تاسو یم، مثلا اقتصادي برخه کې دوی یاده کړي، اجتماعي برخه کې یاده کړي، فرهنګي برخه کې یاده کړي ده، د غیر قانوني نیونو وژلو او د شکنجو یادونه کړي ده، د ښځو خاصتا د کار ممانعت او د نجونو د تعلیم محرومیت چې دا نړیوال قانون دی، د مدني ازادیو کې د مذهبی ازادۍ او ممنوعیت راغلی دی. مثلا خپل سنی فقه په ټولو باندې حاکمیت کې ورکړی تطبیق شوی منل منی، یا مثلا د مهاجرینو د کډوالو حقونو ته احترام نشته دی. اکثره لوسته قشر دې ته اړ شوی دی چې د دغې تنګ نظرۍ د وجه نه او د سخت او بیکارۍ د وجه نه، سخت حالت د وجه کډوالتوب ته لاړ شي، مجبور شي چې د خپل هیواد کې د ژوند کولو خپل حق دی مګر مجبوریږي. چې داسې ډیر لست اوږد دی. بیا هغه مجرمین چې اتالني په جرم باندې نیول شوي دي، د یوه فرهنګي دود د مخې نه بیرته د جرګې او د بل په ذریعه هغه بیرته خوشي کیږي. دا ټول هغه څه دي چې په بدل کې د جمهوریت د قوانینو د خرابیو په مقایسه باندې څوک نه وایي چې بل بد حالت باید اوسي. اساسا دا د میکانیزم غوښتنه دلته ده چې یو مجرم کس چې حاکم په نوم ناست دی، دا څنګه د یو قانون مقابل کې جوابګوی اوسي، د یو ولس مقابل کې دا باید خپل جواب ورکړي. دا قوت څه ډول قوه ده؟ آیا یوازې دغه هیوادونه چې په تعامل کې ورسره دي، لکه غیر مستقیم امریکا، مستقیماً روسیا، چین چې دوی د امنیت شورا دایمي غړي دي، فکر کوي په انفرادي ډول باندې کولی شي د طالبانو ډله دې ته واداره کړي یا دې ته قانع کړي چې دغه نورمونو ته احترام وکړي، او کنه د خپل مفاداتو په چوکاټ کې به تعامل ته دوام ورکړي؟
مننه. زه فکر کوم چې اوس خدای تر اوسه پورې په تاسف سره چې د دغه خلانه په استفادې سره یا په اصطلاح د دغه اختلافات نه په استفادې سره چې بین المللي ټولنه هیوادونه د منطقې او د نور غربي نړۍ خصوصا د دوی د اختلافاتو نه طالب استفاده کړي، او تر اوسه یعنی هم خپل ژوند ته ادامه ورکړی.
استفاده یې څه ده؟ مطلب هم څه دی چې څنګه استفاده د څه شي دپاره، څه ډول ګټه تي دا غربیان ترلاسه کوي چې دوی نه استفاده کوي د حضور نه؟
زه فکر کوم چې هر یو ګوره منطقي هیوادونه څنګه چې مخکې ناصری صاحب اشاره درلوده چې منطقي هیوادونه خصوصا یعنی د دوی ډیر تشویش امنیتي مسائل لري، یعنی دوی نگرانی لري چې په افغانستان کې مختلف تروریستي ډلې پنځشل یا دروستي ډلې چې ویل کېږي حضور لري، بیا خصوصا داعش چې ډېر فعال دی اکثرا قاعده عمومو تاسې او خصوصا د آسیا میانه د وروستۍ پېښې په تاجکستان کې فوتبال نورو ځایو کې چې عملا لرل کېږي، او خصوصا بیا هلته د پاکستان په ارتباط طالبان پاکستان په ارتباط دا مسائل، او یعنی دغه نگرانی ده چې گویا افغانستان د تروریزم ځاله ګرځېدلی، دلته تروریستي ډلې تر راټول شوي دي او د دوی امنیت ګواښي، خصوصا یعنی روسیا ده دغه نه راوړي د مرکزي آسیا نه چې هلته دوی یعنی په اصطلاح د دوی د اقمار یعنی د نفوذ ساحه ده، چې که چیرې هلته نام نشي نو بیا په خپله روسیه نام نه کېږي، همچنان همدغسې چینایان هم د دې نه تشویش لري. نو په دې خاطر چې دغه تشویش دوی رفع کړي، چون بین المللي ټولنه دوی چون طالبان د طالبان راتک د یو موافقتنامې په نتیجه کې هم امریکایانو سره و، او تر ننه پورې بیا دوی ته په اصطلاح د ورځې او د میاشتې پیسې استول په یو شکل دا په خپله یعنی د منطقې هیوادونه دا تشخیص لري چې ګویا د دوی نه زموږ په مقابل کې زموږ د محدود ساتلو په خاطر یعنی دوی دلته ساتل شوي دي، او دنیا هم د دې نه تشخیص لري وایي چې په افغانستان کې یعنی بین المللي ټولنه غربي نړۍ اکثرا چې ګویا په افغانستان کې هلته تروریستي ډلې دي، او بلاخره یعنی دغه نه شي بیا د دوی ګټې په اصطلاح ونه ګوښل شي یا په امنیتي لحاظ دوی ته کوم مشکل پېښ نه شي، دغه امتیازات هغوی ته ورکوي. یعنی د دغه اختلاف نه چې د منطقې او غربي نړۍ تر منځ موجود دی، دوی داسې استفاده کړی چې دوی نه هم استفاده کوي د منطقې نه هم او د دنیا نه، دنیا دوی ته پیسې ورکول یعنی ورکولی شي، او منطقه پیسې نه لري، فقط دوی ته دا امتیاز ورکوي، دغه وعدې ورکوي چې دغه د تور لیست ته مو وباسو، دغه تاسو په رسمیت پېژنو، دا کوم هغه کو او د دنیا امر امتیاز وړي چې وسن دغه تشویش چې دوی لري د تروسی دلی چې ګویا آسیای میانه تا ګویا پخ کړی چې د دې مخنیوي څنګه موشي کولای. یعنی دوی خصوصا منطقه دوی باندې اعتماد نه لري، اما وړي چې د نږدې نه دوی وڅاري او روابط په دا شکل دوی سره نږدې شي، یعنی دوی هغه تشویش لري یا هغه خطر د دوی تر نظارت لاندې وي یا د دوی تر نظر لاندې چې دوی یعنی دا خطر ورته پیښ نه شي. یا په اصطلاح منځنۍ آسیا د خلکو په خبره چې یعنی په یو بل اور بدل نه شي چې هلته مشکل دوی ته بیا پیدا نه شي. په همدې شکل دنیا نو که چیرې دوی توافق وکړي دنیا او منطقه چې واقعا په بینبری ټولنه کې په دنیا کې په اوسنۍ دور کې یو نظام چې هغه د خلکو حقوق نه ساتي، تاسو مخکې اشاره درلودې په اقتصادي لحاظ دغه تعاملات چې دوی کوي غیر قانوني هېواد دغه په اصطلاح قراردادونه او دغه معاهده نورو مسایل دي، په سیاسي لحاظ دوی عملا مشروعیت نه لري، په نظامي لحاظ نو بنان د دې حالت نه د وتلو لار زه فکر کوم چې د منطقي هېوادونه او د دنیا ترمنځ مثبت تفاهم دی او د دې تفاهم په نتیجه کې دوی هیڅ نوع امتیاز ورته ور نه کړي او دوی ته ووایي چې دغه معیارونه چې اوسنۍ دور کې دی یو منلی نظام دپاره ضرورت دی، هغه معیارونه دوی باید ولري چې هغه تاسو پوهیږئ چې مختلف اړخونه کېدی نچې هم شمول حکومت وی مشري حقونه مراد شي تروسی دلی هلته پرې نه ښودل شي، یعنی هغه څه نور مسایل هم پکې شامل دي. نو بنال څو چې دنیا او منطقه و یو تفاهم کې یعنی میکانیزم جوړوي، ولو که میکانیزم هم نه وي چې دوی پوهشي چې اوس دغه فشار راتلونکی دی هم په ډیپلوماتیک سطحه هم په اقتصادي سطحه هم یعنی نور فشارونه هم کېدای شي تر نظامي حده پورې. زه فکر کوم چې دوی په خپله په لار سمې او یعنی هغه څه چې ضرور دی د یو معیاري نظام خاطر دوی یا به دغه ظرفیت لري که لري عملي کوي که نه لري خود په خوده دوی
صحیح د ظرفیت په اړه ورسته پوښتنه کوو راځم به مننه
تشکر استاد و ناصری صاحب. البته د تقاضای عفو بین الملل همچنان گفته شده که جامعه جهانی از جامعه جهانی خواسته شده که یک روند عدلی و قضایی را ایجاد کنند تا آن عده از اعضای طالبان که بر اساس قوانین بین المللی متهم به ارتکاب جرایم جنایی هستند مورد پاسخگو قرار داده شوند و همچنان از کشورها و مردم افغانستان خواسته شده که در این روند شرکت کنند و دادخواست عفو بین الملل امضا کنند. خب منظور شاید امیز که بس محاکم بین المللی طالبان تحت پیگرد قرار بتن، رهبرانشان البته آنهایی را که طبق امی گزارش متهم به ارتکاب جرایم هستند، شما فکر میکنین که اگر این میکانیزم است و این درخواست ای چقدر میتونه کمک کنه به حل مشکلات فعلی؟ چون اگر سیستم ایجاد شود تا طالبان از طریق محاکم بین المللی پاسخگو قرار داده شوند، این خب بسیار یک روند زمانگیر است. به نظر شما این چقدر یک راه حل است؟
یکی از راه حل امنی هست، یکی از راه حل اثبات و ثبوت جرم و جنایت و خشونت و نقض قانون و به حساب همو کشتار دست جمعی و جنوساید و از همه مهمتر اپارتاید جنسیتی است که طالبان انجام میدن و محاکم بین‌المللی مخصوصا دادگاه بین‌المللی لاحه اگر اقدام کنن، مانند که نتانیاهو را و وزیر دفاعش محکوم کرد و جهان تکان خورد، شاید از نظر حقوقی یک محکومیت اخلاقی و یک محکومیت حقوقی بود، نتانیاهو با این آسانی ها زندانی نشه، مثل که میلوزویچ شد، مثل که در یوگوسلاوی ها قماندانان و رهبرانشان گرفته شد و یا از رواندا رهبرانشان به پای محاکمه کشانیده شد، به زندان فرستاده شد یا از کانگو و غیره. ولی در مجموع همی روند به نفع مردم افغانستان است و این گزارش بشه که قسم که پیشتر گفتم از نظر اخلاقی یکی از بهترین گزارشات به نفع مردم افغانستان است، بر اثبات و ثبوت مظلومیت ما و محدودیت ها و خشونت هایی که در افغانستان است. و با وجود که کشورهای جهان مخالفت کنند، اگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری، مخصوصا دادگاه بین‌المللی لاحه دوسیه افغانستان روی دست بگیره و طالب‌ها را پای محاکمه بکشانند، رهبرانشان این روند ولو که طولانی هم باشه، خانم ایسان، بر عمر یک ملت کوتاه هست و بالاخره یک روز میشه که واقعا طالب ها و پای محاکمه کشانیده میشن، مانند نتانیاهو محکوم میشن. شما دیدین که در جنگ غزه کمتر از 10 ماه و 1 سال بالاخره محاکمه فیصله خود کرد. اگر محاکمه بین‌المللی بخواهد میتونه در کمتر از 1 سال راجع به جنایت جنگی، راجع به خشونت، کشتار، وحشت، جنایتی که طالب انجام داده و میتونه فیصله های ابتدایی خود انجام بده و این به نفع مردم افغانستان است، برای زنده نگه داشتن دایی مردم افغانستان است. ولو که طالب امروز به نفع کشورهای دیگه و به کمک از اینا به قدرت رسیده، محبت دار ملت ما حکومت کرده نمیتونن، ولی این روسیایی و طالب ها میمانه.
و ناصری صاحب، البته شما این را یک اقدام خوب میدانین، خب هر اقدامی که از طریق قانون باشه یک اقدام خوب است. خب حالا که طالبان یک حکومت رسمی نیستن، به رسمیت در هیچ جای شناخته نمیشن، این چگونه امکان داره که مثلا سارنوالای سازمان های و نهادهای بین المللی یا گزارشگرانشون برن به داخل افغانستان و اسناد تهیه کنن تا اینا سندی به دست داشته باشن، مواد کافی به دست داشته باشن تا اینا را در محاکم پاسخگو قرار بتن و تحت پیگرد قرار بگیرن؟ حالا خب یک بنت بود که او را هم منع کردن از رفتن به افغانستان. امروز شما یک دانه ویدیو را نمیتونین از افغانستان بگیرین نشر کنین. شما چگونه میتونین اسناد کافی را برای پاسخگو قرار دادن که احتمالاً رهبران طالبان جمع کنین اونا را در محاکم بین المللی پیگیری کنین، او هم در وقت کمتری که البته به درد زنان افغان بخوره که امروز در اسارت هستن؟
خب طالب ها دفکتو قدرت افغانستان به دست دارن و مسئولیت دارن از یک نگاه، و از نگاه دیگه در محاکم بین المللی تنها دولت ها محکوم نمیشن، بلکه گروه ها و افراد جنگی. شما در جنگ های کانگو، در جنگ های رواندا که ببینین، تنها مسئولین درجه یک دولتی نی، بلکه جنگجویان و فرماندهان نظامی گروه ها هم محکوم شدن و به زندان کشانیده شدن. همچنان در جنگ یوگسلاویا بناهن فقط مسئولین نظامی و مسئولین دولتی کشورها نیست و دیگر طالب ها پیش جامعه جهانی مسئول و مقصر هستند. مثل که در شما شاهد هستیم که خمرهای ساق و پلپوت در کامبوجا هم جنایت جنگی میکرد و جهان در مقابلش ایستاد و محاکمه بین‌المللی او را محکوم میکرد و هیچ کشوری پلپوت به رسمیت نشناخت بجز روسیه و چین و چند کشور معدود دیگه. و همچنان در امروز یمن اوسیا اگر جنایت میکنن و یا کشتار میکنن، دولتی اوسیا را اکثریت کشورهای جهان به رسمیت نشناخته. بنان من حیث گروه هم میتونن محاکم به اندلی اقدام کنن، من حیث فرد هم میتونن اقدام کنن و این مربوط به این نیست که طالب قوانین به اندلی را قبول کنه، چوکی افغانستان را بگیره، بعد از محاکم به اندلی اقدام کنن. همین لحظه طالب من حیث جنایتکار، من حیث ناقض بزرگ حقوق بشر و یکی از به حساب خشونت بارترین رژیم های بعد از پول.
اما درست است ناصری صاحب، ایرا درست است که تعداد میگن، اما تعداد در تعامل با طالب هستند، تعداد میگن طالب امنیت آورده. خب با این تناقضات چگونه میشود که دادگاه های بین المللی بدون از اینکه به افغانستان سفر کنن، اسناد تهیه کنن، اینا را پاسخگو قرار بدن؟ کشورهایی هستند که امیال رسما تعامل دارن با طالبا.
این تعامل هم به شکل دفکتوس، نه دیجور و قانونمند. در تاریخ 79 سال سازمان ملل متحد بی سابقه هست که یک دولت 3 سال است که تشکیل شده و هیچ کس او را به رسمیت نشناسه، هیچ کشور جهان. و این اجماع اعلان نشده جهانی نشان دهنده تشویش تمام جهان از حکومت اپارتایدی، حکومت پولپوتی و حکومت است که در تاریخ بشر تکرار نشده. بنابراین طالب ها از نظر مشروعیت ملی و بین‌المللی باختن و جهان از اینا اعراض و تشویش داره. هیچ کشور حاضر به شناساییشان نیست و تعامل که شما میگین از روی یک باجگیری هست، از روی ترس از این که اینا هم جلوی تروریست ها رو بگیرن که به کشورهای اینا نفرستن، ولی هیچ کشوری به شمول ایران، چین، روسیه و غیره حاضر به شناسایی طالب نیست، حاضر به تعامل نیست، حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان نیست و کمترین کمک هایی را که به طالب ها کردن همی کشورهای همسایه هست و بیشترین کمک کده همی ایالات متحده امریکاست که میگه طالب تروریسم بود. بنابراین جهان میدانه که به قدرت رسیدن طالب و دوباره قدرت سیاسی و نظامی افغانستان غصب کردن و سقوط رژیم سابق و اردوی سابق دسیسه ایالات متحده امریکا بود، حضور گروه‌های تروریستی به خاطر مصروف نگه داشتن رقبای سیاسی و اقتصادی و نظامی ایالات متحده در منطقه هست و بازی قدرت طالب بازی ایالات متحده است که جهان با او به تشویش نگاه میکنه و امریکا نه طالب به رسمیت میشناسه و میمانه که حکومت کنه و نه طالب میگذاره که سقوط کنه. موجودیت طالب باعث مصروفیت چین و روسیه و هند و ایران و رقبای امریکا هست و این 20 گروه تروریستی هم به ضرر کشورهای منطقه است، نه به ضرر ایالات متحده امریکا. یگانه گروهی که میتونه امنیت امریکا را در خطر پرته القاعده. شما دیدین که ایمن الزواهری را طالبان دو دسته در کابل بر امریکا تقدیم کرد، که هم اثبات ثبوت امو اخلاص و صداقت و پابندی ما با توافقات پنهانی. بنابراین بازی ایالات متحده امریکا است و تا وقتی که امریکا از طالب حمایت کنه متاسفانه سازمان های بین المللی بجز همین شعارها و بجز همین پیام های اخلاقی دیگه کار اجرایی ندارن. متاسف
ناصری صاحب منن استاسی و د دې تیرو درې یا څه باندې درې کالو موده کې چې کله طالبانو ډله په افغانستان کې حاکمه شوه، یو مطرحه تحلیل دا و چې د جمهوریت په دوران کې په شل کاله جګړې جریان کې روسیې، چین، ایران، پاکستان د طالبانو د ډلې سره کومک کوو چې په افغانستان کې د ډیرو پرمختیایي پروګرامونو مخنیوی وکړي، د نهادونو د جوړولو مخنیوی وکړي، دا لوی لوی چاودنې چې وشولې. او تحلیل دا و چې روسیه او چین نه غوښتل چې دلته، خصوصا ایران، چې دلته د امریکا حضور په افغانستان کې، او د په هر قیمت ورته دا مناسب ښکارېدل چې امریکایي قوات د سیمې نه وځي. نو بیا وروسته تاسو به د امریکایي چارواکو استماعي غونډو کې علني څرګندونې اورېدلې اوسې چې دوی ویل چې طالبانو سره مونږ د خبرو دپاره کېناستلو. د 2014 کال نه وروسته دوی ته په قطر کې دفتر ورکړل شو چې دوی جګړې نه لاس واخلي، د سوله ییزې لارې نه راشي، د خپل وطن سره او خپل جمهوریت سره خبرې وکړي، چې په هغې نتیجه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره یوه توافقنامه لاسلیک شوه، بله په دوحه کې د طالبانو سره وشوله. اما شرایط داسې برابر شو یا راغلل چې جمهور رئیس د افغانستان نه ووتو او هغه اړخ خلا کې راغی او هغوی ادا کوي چې په دې ټوله پروسه کې اسانه هغوی ته اهمیت نه ورکړل شوی. دا تعامل دا ډول راغلی، یعنی تر ډیره پورې څیړونکي داسې ګمان کوي چې دا د روسیې او چین پټې مداخلې وي چې دغه سیمه داسې یو حالت ته راوړي چې دغلته د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي او طالبان ورو ورو خپل کړي د خپلو مفاداتو په چوکاټ کې. دا مې هغه عمومي انځور ورکو. یوه بل عنصر هم چې باید یادې کو خپل لیدونکو ته، هغه دا ده چې تر اوسه پورې چې طالبان حاکم شوي، تر ټولو زیاترینه یعنی میلیاردونه ډالر کومک د بشری مرستو په نوم امریکا کړی دی. د چین مرستې په ډیر محدود مقدار کې یادیږي چې 8 میلیونه یا 10 میلیونه پورې دي، او په دې لټه کې دي چې لوی قراردادونه که د طالبانو نه واخلي. د روسانو خو هېڅ شی مطرح نه دي. دا اوس په دې بشري حقونو په راپور کې ویل شوي چې نږدې 1.5 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو خوراکي موادو ته یا نورو ضروري موادو ته اړتیا لري. طالبان د یو حاکمې ډلې په نوم باندې مسؤلیت او مکلفیت په نړیوالو قوانینو او په اصولي لحاظ په خپله د افغانستان دننه دا لري چې دې ولسته خدمت ورکړي، مګر د امریکا تر ټولو نه زیاتې پیسې د دغو بشري کومکونو په نوم ولسته ځي. دا بل وضاحت. اوس راځم وسیق صاحب، ستاسې هغه اولې خبرې په دوام ما ویل چې د طالبانو د ظرفیت مسلې باندې هم ستاسې نظر اخلم. دلته فوزیه جان مکررن دوه درې ځل د بخنې نړیوال سازمان دا جمله یاده کزی بیا یادوم. دوی وی چې نړیواله ټولنه باید هغو طالبانو سره، هغو طالبانو سره، ټولو سره نه، هغو طالبانو سره وی د حساب کولو یو اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې هغوی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې یا په اساس د بشري حقونو په سرغړونو تورندي. موږ خو په طالبانو حکومت کې دا ګورو چې د امیر په نوم یو امر ورکول کیږي چې مکتبونه دې بندې، د امیر په نوم یو فرمان صادریږي چې مثلا دغه خلکو ته تقاوت مو ورکوي، د امیر په نوم یو فرمان صادریږي چې دا ډول حدود جاری کوي، یعنی د یو فرد ته خوانه امر راځي او دا نور عملی کوي. په دې کې ولې محدود طالب ذکر کیږي، ولې دغه ډله مجموعه نه ده ذکر شوی؟ وسیق صاحب،
زه فکر کوم چې چون اکثرا تبصری کیږي چې گویا د کابل طالبان گویا د قندهار طالبانو سره یعنی اختلاف لري، دا اکثرا ویل کیږي او دا اختلاف په طبیعي پار نظام کې اختلافات شته دي. کله کله اختلافات هغه سره حتی رسیږي چې بالاخره د ټکر باعث کیږي، کله کله حتی د کودتاګار باعث هم کیږي. ولی دا چې قندهار ولی دا کار کوي او یو شخص هغه یعنی گویا عملا خپل احکام صادرایی په مختلفو مواردو کې او محدودیتونه لري په ټولنه باندې چې هغه نه د زمانی غوښتنه ده، نه د افغانستان د خلق غوښتنه ده او نه هم د دنیا غوښتنه ده. روز مزمینی به غوښتنه سره مخالفت لري، اما دغه اختلافات زه وایم چې کچیر دغه اختلافات ده نو تر کومه حده پورې شاید ابتدا طالبان به اون شکل یعنی وګوري چې د دوی په اصطلاح ابن دوی د دې نه تشویش لري که دغه سې ادامه پیدا کړي بالاخره یو ورځ دوی سقوط کوي، د دې په خاطر چې دوی سقوط ونه کړي وړي چې دوی گویا دغه سې اقدامات به اون شکل یعنی تقبیه کړي اما عملا په مقابل کې نه درېږي. زه وایم چې طالب خو طالب دی، په مجموع کې هر هغه طالب چې د دې په اصطلاح عمل کردنو مخالف دی نو هغه باید عملا خپل صف جلا کړي، د دې په مقابل کې دغه احکام او دغه غلط او احکام په مقابل کې چې هغه بشري حقونه ته پښو لاندې کوي، هغه محدودیتونه لګوي، هغه افغانستان د تروریزم په ځاله بدلوي، هغه دنیا سره تقابل کوي. او زه فکر کوم چې طالب دومره یعنی دغه نه دی چې دومره قوت نه لري چې دنیا سره دغری وي، اما دغه اختلافات چې د دنیا دی یعنی زه وایم چې څنګه کېدای شي او دا چې د طالب محاکمه زه فکر کوم یعنی ډېرې ښې بېلګې موجودې دي. درې کاله کېږي چې نیمایي ټولنه په کور کې بند، نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري، نه د سپورت حق لري، نه په ټولنه کې د حضور د دین نور نور په همدې شکل ډېر نور موارد دي چې تاسو وینئ چې انسانان په اصطلاح دغه کېږي، ویل کېږي، تکول کېږي په مختلف اشکالو د دوی د محاکمو دغه سرایي محاکم چې کېږي، توهین، تحقیر، یعنی ډېر ډېر مسایل دي. نو بنان زه فکر کوم هم دا چې مختلف ډلې هلته حضور لري دا جلا بله موجوده، او که چېرې دغه اراده موجود وي زه فکر کوم چې تر اوسه شاید بنت اینه دیر ښه موارد راټول کړي دي، کېدای شي او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک زه فکر کوم چې د افغانستان خلک ښځې هر ورځ چیغې وایي، همدا اوس په کابل کې په افغانستان کې یعنی اکثر ښځې تجربه وکړي چې روانی ناروغي
اخته دي. خو ډیر وخت او بخي هغه خو ډیر وخت نړیوال هیوادونه یا نورمونه داسې وي چې ځنې هیوادونه خپل کورنی سیاستونه، پالیسی، فرهنګونه لري چې باغی چوکاټ کې وساتي، او د طالبانو حکومت رسمن نړیوال ټولنه نامدا خواهش کړي په شمول د دغه بخن نړیوال سازمان چې زمون کورنی امور کې چې مونږ په څه ډول غواړو هغه کې مداخله مکوي. وي مونږ کله تاسو ته ویلي چې ولې په دا ډول باندې باید دیموکراسي ولري چې تاسو مونږ ته وي، یعنی هغه دا ډول استدلال کوي، دا څومره توجیه کیدلی شي پښتنه
دا هیڅ توجیه ور نه دی. په دغه یوشتمه پیړۍ کې د نیمایي ټولنه په کور کې بندي کړه او بیا دنیا ته وایي چې ته حق نه لرې چې زما په داخلي مسایلو کې مداخله وکړې.
صحیح،
نیمایي نفوس د تعلیم او تحصیل نه په اصطلاح لري که یا تنګ تکه او ته بیا ووایه چې زما په کورنۍ داخله مسایلو کې مداخله مه کوه. دا یعنی په دغه اوسنۍ وخت کې دغسې یو نظام موجودیت زه فکر کوم دا د بین المللي ټولنې مسؤلیت دی. دا چې دوی یې مني که نه مني دا جلا مسله ده، اما عملا دا د دې مسولیت چې دوی باید یعنی فیصله وکړي ان چې داسې یو نظام چې هغه د خلکو د ارادې مسله وي، قانون ولري، هلته بشري حقونه خوندي وي، هلته یعنی دغه اوسنۍ مناسبات په دنیا کې دی دینه
اغېزمن اوسي. بله مننه، جواب مو واخستو. مونږه ورسته یو شی وی کوي لنډه وقفه اخلو، بیرته راګرځو او فوزی جان پوښتنه
لري. بله
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
با سلام دوباره ناصری صاحب، البته تقریبا فکر میکنم کمتر از 3 دقیقه دیگه داریم، سوال آخر از شما میگیریم. به نظر شما البته صحبت ها در رابطه به گزارش عفو بین الملل زیاد شد، تشکر از تحلیلتان. خب حالا به نظر شما اگر به عنوان جنبندی بگوین نظرتانه، رای حل به نظر شما چیست؟ مداخله کشورها، کشورهای قدرتمند مثل امریکا که قبلا در اوجه بود، بر رسمیت شناختن حکومت طالبان که طالبان همیشه در عقبی به رسمیت شناختن هستند، یا کدام میکانیزم دیگه به نظرتون راه حل بالاخره چی خواهد بود؟ یا همین پیشنهادی هم که از طرف عفو بین الملل شده، شما اگر یک پیشنهاد برش داشته باشین چی خواهد بود؟
پیش از اینکه من سوال شما و جواب بتونم در ارتباط تبصره جناب آقای آشنا باید بگویم که بله، در 20 سال گذشته چین و روسیه و دیگرها ایران طالبان را حمایت گسترده کردن به خاطر ناکام ساختن امریکا و افغانستان و ویتنام دوم امریکا ساختن. ولی در 2018 در یک چرخش دراماتیک آقای ترامپ، پامپیو و آقای خلیل‌زاد اینا در مذاکرات مخفی و پشت درهای بسته با طالبان توافق کردن و با اساس او توافق طالبان به قدرت رسیدن. در ارتباط به راه حل، یک راه حل سیاسی باید باشه.
مثلا چی؟ کوتو اگر بگوین.
راه حل سیاسی فقط میتونه از طریق شورای امنیت و توافق تمام کشورها، مثلا 5 قدرت جهانی، اونا همه با هم توافق کنن بدون ویتو که در ارتباط افغانستان یک تصمیم جدی گرفته شود، حریمای بیشتر بر طالبان بیاین و برادرانشان، کمک‌های جهان و کمک‌های ایالات متحده آمریکا مستقیما به طالبان قطع شوند و واقعا طالب‌ها زیر فشار قرار بگیرن. و این دلیل که اگر این رژیم بخواهن تغییر بتن، مثل که بسیار رژیم‌های دیگه در جهان زیر فشار کشورهای مختلف تغییر داده شده، این رژیم هم میتونه که زیر فشارها تغییر کنه. و الا متاسفانه و بدبختانه اگر در میدان رقابت این وضعیت قرار بگیره، شاید امکان داره که افغانستان به یک سوریه مبدل شود که همه کشورها با اون مداخله کنند، به یک سومالی مبدل شود که هیچ حکومتی در 20 چند سال گذشته نداره، و به یک سودان مبدل شود که متاسفانه دفکتو تزیه شد. افغانستان مستعد همین شرایط است، هم سوریه شدن است، هم سودان شدن است، هم سومالی شد.
مننه. تشکر. مننه وایس ناصری سپ تاسنم، مننه او میاگل وسیق سپ تاسی دو حضورنم دیره، مننه کو.
بله، از هر دو مهمان گرامی ما تشکر میکنیم که با ما بودن و از تمام شنونده ها و بیننده های گرامی برنامه رو کراست هم سپاسگزار هستیم که برنامه رو تعقیب کردن. برنامه بعدی برنامه روایت امروز خواهد بود، همچنان بیننده و شنونده باشید.
خوب وقت بلوید.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریم زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغېز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال.
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو